سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو د خبرونه تموز اجمل اند هر کله کوم د زموږه مازیګرنی ورسته نیم ساعته خبری مجلده د کابل خار په خطیز کې د احمد شاه بابا مینا کې په یو موټر کې د اور لګیدو په نتیجه کې څلور تنان مړه شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل امنیه کمانډانې ویندوی خالد زدران ازادي رادیو ته وویل په یو بنز موټر کې د اور لګیدو په دې پیخه کې دوه تن نور شوبل شوي. د دې پیخې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو وی ویل چې پلټنې دوام لري. د احمد شاه بابا میندې ځینې اوسیدونکو ویلي چې دا موټر باندې په لاره کې چاودنه شوې ده. د جمهوری دوري د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هند کې و بیرته کابل ته ستون شو. ښاغلی عبدالله د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې نن وختي خبریالانو ته ویل هیله لري چې ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. دی د خپلې کورنۍ د غړو د لیدو لپاره هند ته تللی و. ویل کېږي چې د طالبانو په ضمانت له هیواده بهر ته یې د تللو اجازه ورکړل شوې وه. په خپله عبدالله او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او وینزویلا د شلکلونو همکاریو سند نن په تهران کې لاسلیک کړ. په دې سند کې د تیلو، سیاحت او همدارنګا کلتوري چارو په برخو کې همکاري شاملېږي. د سند د لاسلیک په مهال د ایران او وینزویلا ولسمشران حاضر وو. د اروپایي کمیسون رئیس اورزلا وندرلن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسیده. د نن په یو ټویټ کې ولیکل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره به د اوکراین د بیا رغونې او په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د غړیتوب په اړه خبرې وکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین ته د اغلې وندرلن دوهم سفر دی. د برتانیا د سترې محکمې یو قاضي پرون افریقایي هیواد روانډا ته د یو شمیر پناهغښتونکو د لیګل وړاندیز قانوني او د اجرا وړ وباله. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې ایسته یو شمیر مجرد پناهغښتونکي له برتانیا څخه روانډا ته لیږي او تر څو چې قضیې څېړل کېږي عمل ته به ووځي. دا پریکړه د کډوالو د لوی کمیشنري او د بشري حقونو د څو موسسو له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه وه. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30.
دوستانو وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. په داسې حال کې چې روسیه خپله د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. ساسولا پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو او په یو تفصیلي ریپورټ کې به مو د هغو معتادو میرمنو له حال خبر کو چې روغتیا پالان وایي شمیرې له یوې ورځې بلې ته په زیاتېدو دی او د درملنې په مرکزونو کې په ځانګړې توګه د میرمنو د درملنې لپاره امکانات کم دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابل وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې داده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلی عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
خصوصا از مسؤولین فعلی حکومت سرپرست
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي و. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ساور میاستې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هېواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هېواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه واخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوي رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کوردنه نه نظر بند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپل ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلی و چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي. خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب رانه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ناز موږ هغه غوړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نکړي. یونټ سی آر ویلی له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له ملیونونو انسانانو سره بیړنۍ مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوار سواکۍ له امله ومري. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره ملیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکه علي په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو لګواخ مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یادونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لاندو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوی او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړي، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د وچاله قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچيري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خورځواکۍ لامل شي. له طالبانو مو د دین د خنو پاړه وو پختل خو زوادرانه کړ، مګر لدی وړاندې که څه هم منلی چې په افغانستان کې بیوزلی زیاته شوی، خو وايي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزیسون کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډیر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکیچنو، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ویل کېږي چې په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوي. د فرا د ښځو د چارو ریاست مخکینی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو د حکومت لخوا یو مکتوب رسیدلې. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو له حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوی د ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وای طالبانو د 401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک په اړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه یې داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د خزو د پیوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره پاړی کیو. هغه مؤسسه چې کار کوي له خزو سره له کوره پاړی کی دي چې کار وکړي.
تماس سم مؤسسات کې پروژه تر بخانه ما یا میخواین کار کنن.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکونکو په کور ناشتي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو، خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه، خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره کار کاوه له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم له منځه یوړ چې دا پریکړه په کور دننه او له هیواد د باندې لپاره منفي غبرګونونه سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان، د بخښنې نړۍ وال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لای په دې اړه پورته شوي او ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا او متحدانو باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت په غاړه واخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیز ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسؤلیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او متحدینو په غاړه ده چې د شلکنن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوي دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي. څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی امریکا په عراق کې مبا کړی او په لیبیا کې کړی مصر کې کړی و یمن نور جو کې کړی دا ماره مغر نه یاد دی دا یاد خپل مو خدای پر دی ډیره پر چې امریکا ډیر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکران باندې کوي او په نړیوالو اصول نړیوال قانون کې دا ملامتۍ په ګرم لته د مشهور په بنیاد باندې چې تاسو اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکران باندې په وهرین دی بل
که د افغانستان د تاریخ پرنو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین معارج په خبره شوروي اتحاد د بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوې ویجاړې کړي او درانه مرګ ژوبله یې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اگست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیز په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې افغانستان ته په لومړنۍ شلورس سیالۍ کې 168 منډې هدف وټاک. د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د درو شلورس سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه ده. د دې سیالۍ په چې زیمبابوی وګټله او غوره وبل چې لومړۍ په خپل بیټنګ وکړي. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره یو نوی لوبغاړی نجات مسعود خه باولینګ وک یا توپ اچونه و توپونه وکړه. د په څلور اورونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوسول. د زیمبابوی ټول ټال اته لوبغاړي وسوسیدل. دوه تنه د راشد خان او کریم جنت لوري رن اوټ شول او درې نور راشد خان، فضل حق، فاروقي او محمد نبی وسوسول. د زیمبابوی لپاره تر ټولو ښه بیټنګ سکندر رضا وکړ. د په 1.5 توپونو 45 منډې وکړي. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه یې درې اتیا منډې کړې دي چې یو تن یې سوځېدلی دی. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدین باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. په دې اړه مو د خبرونې په تیرو شیبو کې رپورټ اوریده. اوس به راشو بیرته افغانستان ته. البته دننه د افغانستان نه د کابل لوګر د لوی لارې مسافر او ډرایوران وایي چې په دې لاره بروړونکي موټر له قانوني کچې ډیر وزنونه وړي چې له کبله یې دا لاره خراب شوې ده. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر غوښتنه کوي چې په دې لارې د هغه موټرو ته د تګ او راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له قانوني وزن څخه ډیر وزن بار کړی وي. دوی زیاتوي باروړونکو موټرو د دې سړک ځینې برخې ماتې کړي او کم خیونې نیول شي نو په لاند وخت کې به ډیر خراب شي. د کابل لوګر د لارې یو ډریور ظاهر منګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې لارې داسې موټر زی او راځي چې له قانوني وزن یې څو برابره ډیر وزن بار کړی وي.
سړک خو وروره خراب شوی دی بالکل. خدا باندې شپې تټنه اتیا ټنه سل ټنه وزن ځي سړک ولې نه خرابیږي؟ موږ غوښتنه دا ده چې کوم حکومت اعلان کړی دی، اسلامي امارات اعلان کړی دی، هغه مطابق وزن چې به راځي بیا سړک انشاءالله نه خرابیږي. او چې خراب ده باید دا جوړ شي. حتی چې دې تر ورسېږي موټر بریکونه کار نه کوي، لیدرې د وزې لیدرې دي چې لږ بریکونه ووایي ووایي بیا بریکونه کار نه کوي، ټکرې دی نه ورور راځي.
یو بل ډریور عبدالرحمن چې کابل نه د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته ټیکسي چلوي وایي د باروړونکو موټرو د زیات وزن له امله د کابل لوګر لویه لاره ډیره خرابه شوې ده.
سړک ډیر خراب ده، ډیر موټر سغاټ موټر بورونه درنده درنده پوړي ټول سړک خراب کړ. دې خواته هله خدا یې خواته موږ ته ډیر خراب کړی ده. بيخي موټرون بيخي د وړو موټرون بيخي کتلای نشي. کابل نظر ولم ده کې زو سپرلی شلوما دا چې زو بزم شنل ته کوم پیسې مې ګټل ټول په مصرفوم.
د لوګر د ټولګټو چارو ریاست د تلي د برخي مسؤل محمد خان نیمانی وایي د باروړونکو موټرو څخه د موظفینو لخوا له اضافي وزن زیات خکده کیږي.
کوم موټر چې زیات وزن نه راوړي، زیات غیر قانوني وزن نه راوړي، هغه مخبلت تخلی کسان ورته کوم چات زیات وزن برکړی مخ کې تیر نظام کې اغوی جرمانه کېدل او جرمانه نست وس خاصه شوی د ډریوران نامه وزن تخلیکی څلور ساعت مخسره څلور ساعت بعد خپل مالک راځي ورته سپارو ورته وی
بلدور ته د لوګر مرستيال ولی مولوی نعم الله صلاح الدین وای د دې ستونزې د حل لپاره به ولایتي اداره د لوګر په اوبل سیمه کې هم باروړونکو موټرو ته تله نصب کړي. نو موړي له خلکو هم غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د همکاري وکړي.
څنګه چې امارت اسلامي مسؤلین مکلف دي په دې باندې چې دغه مخنیوي وکړي، ملت هم په دې مکلف ده، غوم د حق لري چې دغه کارو مخنیوي وکړي. کې نه شي کولی موږ ته خبر راکړي، دا خواست راکو چې معلومات راکړي او دغه موټر نمبر ولیکي، په اینده کې ان شاء الله بیا د سپیخنه کوي.
د کابل لوګر لوی لار د هیواد مهمو اقتصادي او ترانزیتي لارو څخه ده چې د سویل ختی زون ځینې ولایتونه پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او غزنی د پایتخت کابل سره وصلوي. په دې لار باندې نه یوازې خلک تګ او راتګ کوي، بلکې د غلام خان بندر واردات او صادرات هم د دې لارې ترسره کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، هم درنګه زموږ د دری خبري مجله هم پاتې ده چې ستار فروغ به درته څو دقیقې ورسته وړاندې کی، خو لاغي مخ کې د دې خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلې په زیاتې دوه او روغتیاي مرکزونو کې هم د دوی درملن لپاره لازم ظرفیت نشته. ډاکټران په روغتونونو کې د خو بسترونو پوره خوړو او د معتادو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې د ستونزې په تیر حکومت کې هم به خو د طالبانو له واکمنېدو سره زیاتې شوي. لا بل پلاو یو شمیر خزینه فعالانه وای د معتادو خزو شمیر زیات شوی او د چاري پټولن کی کورنیو کی توتري خوالي ته لاره هواره کړی ده. جزئیاتي په دې ریپورت کې ورو
د څوار لسکالم چې زی واده کړم چې واده سومنو د خوښ خبري
عدلی په څوار لسکلنی کې د خپل خوخې پرته واده کړی. د عدلی د روغ د کیدو کې سي د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له حغې د تل لپاره خوخیا هيسته
دام کرات کول زبام قرار قرار لاند د په بغل کې برته من چې یو د دراک د و د دراک کرا کرا د غس قرار و سره مختصم او قرار بده د سره د ورځي او ارت کول یو ار لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کول ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغ دو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس د غستونزي زیاتې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زموږ خوراکي مواد کم شوي او ناروغانو هم سم نه مریږي. جامع او تنظیفاتو په برخه کې هم کمښت راغلی. مخکې به موږ د ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد، خو اوس موږ د ګازو او نور ستونتوکو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. موږ ته سره له دې چې ژمنې راکړل شوي او ویل شوي چې امکانات مو درته ښه کوو،
حالات که آمده خدمه ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلاو بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادواله راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی متادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روک دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چه در روک دو کسانو در زیادی دو مخونی سی. در غچاره در طول و خواه و لپاره در اندیخنی ورد مسئله ده کورنه اندیخمنی دی. پا کورنه او که تاوتریخوالی مخ په زیادی دو دی. در غچاره پا طولنه که در یو دول بی نظمه سبب شوی.
به هم زدن جامعه گردیده.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
موږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2,500 کسان چې د عامه پوهاوی په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دی، او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نهسه سړی ورڅه کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار داریان دي، څه وکړي؟ په هر یو پسې 10-15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس همدغه خوران چیرې ولاړ سه، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه همدغه غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته په کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي د ښځو حقوق غواړي، او په ماسې څه باندې خبرې کوي، یا ماسې کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس د هغه د لاسه ځورېږي، ولس د هغه د لاسه کړېږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دې راولاړ شي، دا رقم دې د ولس دې د یوه مخه دې ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1,500 روپۍ سوي دي، او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغه باندې خبرې کوي. دوی دې دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي، رسول وایي، په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه شته په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره ده محکمې، په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوی په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خدای سي نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوه ونیسي. اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلي یې همې. و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 10,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 10,000 په 10,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 10,000 کلداري کوزده کړې ده. په داسې روخو باندې ودونه کوز دی کې دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی. مخکې چې دوی د شریعت خبرې کولې سید په هغه وخت کې شوه، اوس دوی د شریعت لاره پرېښې ده، یو بله لاره ځان ته غوره کړې ده. داسې کارونه یې شروع کړي دي چې هغه په یو مذهب باندې نسته.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.